سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغانستان لپاره د هغوی تیرې درې نیم کلنې هڅې موثرې نه وي او وضعیت لا پسې خرابه شوی. هغې دا خبره د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې یو کنفرانس ته وکړه. اغلې امیری د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې باید د یو بل ملاتړ وکړي. د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې د کنفرانس اکثر ویناوالو پر ښځو د طالبانو د محدودوونکو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا کنفرانس چې موږ واورې په نوم جوړ شوی ګڼو افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو چارواکو فعالانو پکې برخه اخیستې. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا ایمانوئل البارس ویل د افغان ښځو د حقونو محدودوونکي فرمانونه نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو بلکې په اکثرو اساسي او بشري حقونو برید دی او موږ یې لغوه کېدل غواړو. کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان لپاره د کاناډا خاص استازي ډیوید اسپرول وویل د طالبانو مشرتابه ته د افغانانو په تیره بیا افغان ښځو هوساینه اهمیت نه لري بلکې خپلې شخصي ګټې ورته مهمې دي. افغان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ماته کړه. دا لوبه په هراری کې نن وشوه. افغانستان په چوګټل او د توپو هنې پریکړه وکړه. افغانستان په شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل څلور پنځوس منډې هدف یې وټاکه. درویش رسولي په نننۍ لوبه کې اته پندوس منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. زیمبابوې یوازې یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونو د جوړولو خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس ویلي دي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره ملا هیبت الله اخوندزاده څه باندې شپږ میلیارد افغانیو بودیجه منظور کړې ده. او د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې له رسنیو یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقۍ له غږولو او داسې څه له خپرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره په ټکر کې وي. دا غوښتنه د دغه وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمېر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړې. د رسنیو یو شمېر مسؤلین په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي په رسنیو ډېر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اورېدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو تم لوستل شم. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو نن دویمه شلووره لوبه وشوله. په دغه لوبه کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده زیمبابوې ته ماته ورکړي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه مشل اوریز سیالۍ کې خپل کوربا زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د ډسمبر په 14 نیټه د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې د افغانستان په وخت مازیګر 4 بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپوهونکو کې نن تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په 24 توپونو یې 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یوه شپږیزه یې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 28، ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 18 منډې جوړې کړې. په نننۍ سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شوه خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رینبول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق 3، مجیب الرحمن 2، عظمت الله مرزي 1، فرید احمد هم 1 او راشد خان 3 وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړی. یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لا هم په افغانستان کې القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان ولایت څانګه او نورې ترهګرۍ ډلې حضور لري. اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او دې ډلې اوس طالبانو ته پام اړولې. خود طالبان حکومت تل ویلي دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې لمینځه وړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او دایش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب په نور کولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کې هم زیاتوي چې د ټي ټي پي دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په ټینګار شوی چې له ټي ټي پي سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتام د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه هیده تړون لمغې ترګری سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پي، د دایش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د دایش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جمعتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورت او ځایونو کې په ترهګرۍ سپریدونو کې کموالی راغلی. خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا دایش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځید چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسولیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نخه پر طالبانو ده.
ښاغلی کربی زیاته کړې چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلی چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار، رغونه غواړي.
تاریخی بازار دی دا او ځنې ځایونو چې موږ تاسو اوس ته ګورم هغه وړي ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت د شوالي باید توجه وسه.
د نورستان د لیدونکو شمیر زیات شوی،
څل سوا دریم کال شروع کید تر هغه نو اوس دی ورځو پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفتامت کړي.
د ډرامې پاړه بواوري او پدی اړه لیکوال شاه سوار څنګهوال سره شخیدلی
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږه داسې او ژوندۍ هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي یوه پیژندل شوې آله ده، خلک ورسره په مرکزي، جنوبي او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی 13 چهارشنبه دا پریکړه وکړه. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. د پیړې د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی، خو داسې ښکاري چې دا آله تر دې هم پخوانۍ ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادم توره چندنۍ رباب دې مو وه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وایي: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بل لنډې کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خرپ وه نارې کړه، رباب په خرپ وه نارې کړه، زه د اتڼ په مستۍ اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1323 تر 1319 کلونو پورې امیر و. بیا له 1324 تر 1325 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې دا وه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅې وکړي او د دغه ښار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپل تاریخي ودانی او جوړش لمخي او ځانګړي ځای لري. د کندهار شهر په منځ کې د دې بازار ودانی د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي، چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم دغه ل ځانګړي ډول سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخي مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
تر پوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د هغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دې تاسو موږ لسنه اغلاس دروغور دی بیا وګری دی هغه وګری او جامې ته وکپ سی وی او زموږ خو ځخه خنی لري هغه دکانو په لاس په خوانی خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی ځینې مړي دي ځینې ماجر سی وی دي او مدد پاتې دی څه
کمزوری سوی خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوا پلورونکي وای،
دلته رخصینو لونګي او صدرې او بوټ فرنسي بوټونه دا شاخ خرڅيږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخصینه وي پاکستانی نه وي، یو دا نه په ټول سرپوش کې نه، دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دې شولات دي دار ولادت خلک یو وړه په دې سره خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حسابو
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارجي مرکز سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي خامہ خجه بازار راځي تر تاریخي بازار دی نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار او زموږ شان شي.
په دې ورستي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو ودانی زړې سی دی او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅینه دي سی. لیکوال او تاریخ پوه استاد حیات الله رفیقی وایي کده دې بازار تخریب سی وي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودی لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه دا زموږ تاریخي ځایونه دي باید ما په ځول نه شي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریف راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکی ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښت کښېښودل شو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپل نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. ورسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او کونه رغول شي نور به هم د تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وای چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته پلکونو، کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنۍ او ګرځندویانو ته آسانتیاوي چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورنۍ او بهرنی سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کېده تر هغه نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3,00,000 نه زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 1,50,000 شاو سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 موټر تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډیر خلکو توجه راوختي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د 13 کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خاص مې یاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالص سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وای د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوې دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلې دوه دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو ان شاء الله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویان ورځي او که وسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاو رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونی او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړيږي
ګاونډینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وسط د ته خلک راځي کړي د لپاره کار وشي نور نو زموږ مینه مې د اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته بخلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو سانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشتواله د ګرځندویانو د تک پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د درامي پاړه شاسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د درامي تاریخ او فن کتاب یې لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د درامي تاریخ. ډراما لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامي بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت مشهورو ډراما لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتوري په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه و، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کرکتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوري د وخت ډرامو چې مونتلی و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رنسانس دور ته د ډرامې زرین دور وای، او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمې پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډراما ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډراما ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کرکتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کرکتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له شغل سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولی دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیه جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامې خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی. علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې که نوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فرضاً تاسو لازم لیده کولای شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوی دی، چې زه تاسو ته جلور شریف په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه. نو دغه یو څه وهڅولم، نو بالاخره دغه کتاب مې ولیک.
سنگروال صاحب، په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څرنګه چې له عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونانه تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسنی افغانستان پورې توجه کوو. شپاړسم پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یاد شي د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیر توجه او پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتل
نه ام دې ته مې ډیره توجه کړی. خو دې نه مخه ما ډیره توجه عندي لرغونی یونان تکړه چې فرضاً اسکلیس تاسو معلومه ده، سوپوکلیس او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنۍ پیړیو تاریخ نه شروع شوی. تاسو تاریخ خبره وکړه، خو ما د تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنې دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنې هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه د مخه، حتی د میلاد نه د مخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس ډرامې د سرو زرو هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلې نو د سرو زرو تاج یې ورکاو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله. او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1526 مخزي دي کال، یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله د مخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج یې اخیستی دی. نو ما هغه د دور ډرامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی، شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه، او دا ډېره ښه پوښتنه، ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال وه. نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ، لکه فرضاً مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې، یعنې دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهید ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله رونسانس بری ته رسیږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریکي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپدې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح را شروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو، په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه. مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه، او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړي.
اولی نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخه چې یو انتقادي ریالیزم دی، او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي، هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی. بلې، د تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی، د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېتانیا پورې، له برېتانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایتالیا پورې، یونان پورې، وبخې د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني او هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي. فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده. خو کله چې تلویزیون جوړ شو، د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني او هنري ادبیاتو نورې برخې، فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني او هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي، ډرامه په پانا باندې منګ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامه وکړي منګ هغه سکیچ یوازې تبدل کړی دی د لنډ کیسې سکیچ مراخسته ده په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده خو داستان هغه د لنډ کیسې داستان او یا کپر لپسې سریالونه لیکلي دي د هغه نه استفاده کړې دي ناول نه استفاده کړې هغه ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا بیا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چې لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړی ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر
سنگروال صاحب جن پدی باور دی چې د پښتو فولکلوریک کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنې کې شیدې تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخسته ده
دا چې پښتنه دی وکړه لکه د ما کتاب چې لوستي اول فایل ما دین دی نه کړای دی اول پر نوی نه کړی دی چې په انانوی توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزندا عنوان زه درته وایم تقریبا په 1500 مخکې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې انانوی او فولکلوریک باندې یعنی همدغه د اتحاد پښتنې په اړوند باندې تقریبا په 1500 مخکې ما یو څپر کې په دې بابا نری کړای من ډیر ستمنه فولکلوریک داستان دی هنري داستاني ادبیاتو ډیر لوی برخه لرو فرزند مثال د ادم خان او درخانه د فولکلوریک کیسه تقریبا هم کې دي چې من دې نه ډرامه جوړ کو هم کولای شو دې نه تیاتر جوړ کو هم کولای شو دې نه هغه یو هغه جوړ کو یو معاصر ناول تي جوړ کو او دغه ډول نور ډیر فولکلوریک کیسې لرو من مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزند باندې بلی شو دې پاتې خان بلی شو دا ډول کیسې یا طالب جان او ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا ردوانی صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیلو وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره باندې لیکل شوی موږ ته ډیر بریده دی موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا د تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریک کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې یو یې ګرانه بله یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د پرکولور برخه ده فرضاً تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې په ملوک بدرې جمال په سیزي او د پلار کې د سیمرغه بچیان چې د خامار تر غواخلان دي او د په نندې باندې نه خامار ولې خامار راغورځيږي او سیمرغه چې یو لوی ګټه او ازوی ور برسوي چې بچانو ته غواخ ده نو دا یو ګټ راوي غواړي چې په دښمنه وګرځي دغه وخت کې بچانو ته چغي وایي چې دغه ادم ذات یې الته پروت ده د موږ نه د نو ویدره په سوري لاندې دا سه په ملوک وې د موږ ته نجات را کړي نو دا چې مرغ راځي د ته وایي چې زه څه کومه کوي نو چې زه خو بدر جمال به سره غلم نو او ته چې تو ادم ذات یې او بدر جمال خو پریده ته څنګه نیولای شي و بس زه په مې نه مو خوب کې مې انسان دا پیدا کوم خو لاندې درته وایم چې ډیر وخت تاسو د خبرونه ونې نیسم د پوګه باندې کې نه یې په وزرو باندې کې نه د وی هغه دن کې چې هر سبب بدري جمال او صاح جمال چې دې ترول ور دی بلمبلي نو زه ته ویلې چې تکول شي ته کمزای کې پټ شي کله چې وو کالي وخت لامبي تکول شي دی وو د پر په جامو باندې کې نه بیا والو ته نه شي بیا تکول شي خپل خواهش مانی دا وخت چې دی ته پټیږي نو بدري جمال او صاح جمال چې راځي دلته صاحب جمال هغه کې په دې دن برګه د نسم بدري خوري دن په غاړه د ژوندۍ ادمي پال ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي. یو یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه چې مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي، تقریبا موږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډېر کار کړی دی. همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پېړۍ محصول دی. فرض په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي، مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه، بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې د ما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې، زه فکر کوم چې شاید هغه بینوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامی خو ننګ یوسفزی هم ډیرې لیکلي دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وتل شوی و څنګه، و داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې، خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بینوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پیښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی سم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې ده، عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي. باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. درېیم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله، شاید 1903 شاوخوا کې وي، یعنې د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګمان شاید د 1903 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده، هغو لیکلې. او پس لیکنه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بینوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بینوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کومه. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، ډیرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي. فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، د جنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملک او بدرې جماله، سلطانه حسین، زنداني موټر، د تقدیر پانه، سره سنځله، د زمانې مور، د هدیرې ملنګ، د غاړې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پیغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خبره کړي دي تقریبا دا مالی کړي.
څنګه ورول سر وبخشه؟
بله
بله. تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته. یعنی دغه هنري تغیرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړی چې اول مې د رادیو، اول مې د سټیج ډراما تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې اونس وکولی چې ذهن ته مې راشي، فرزن هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې، فرزن یوې نوم مې راته په یاد ده د منتر په نوم باندې، یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو یې خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه رادیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزن پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی هندوستان ته تلی، دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړي دي، دا د منتر ډرامه مې په یاد ده، دا هم همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته استه پیدا کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې، ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرضاً ما ته استه د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم واخیسته، یا فرضاً همدغه چې ما دې کې تقریبا ما پرګي فرضاً ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد ده چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړی، هغه نوم یې ده د بی اتم ټولګی، فرضاً دا دې کې حاجي کامران او یو تعداد نورو پکې کار کړی او دا مستیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خپرې کړي. یو فلم ما لیکلی، د فلم یو سناریو مې لیکلی ده، د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده، تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي و، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړي دي.
له ښاغلي څنګهروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته